د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څنګه پروګرام د ازادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکي غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فارمټ غونډه په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوه تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 144 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 15 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته وویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ده د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 سلطنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ایز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې 4 روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څانګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بېسارې څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د تیرو 2 ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یوه مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکه د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولي دي.
زمنګ سابقې کاری ور سره پرتا ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا اميري وای په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړنی اړتیا ټینګار وکړ میرمن اميري او نور امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استاذ سره دوه ورځنۍ خبرې پایته ورسولې هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي پرنجونو او خځو لګول شوی محدودیتونه لري کړی او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پاتور رسوي په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځنګړي توګه په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو تعلیم او کار ته د لاسرسي د بندیانو خلاصون د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو خوځو حقونه خوندي ساتلي خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم سیاسي ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د تاویس تورینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تورې لسنو او بندیزونو د لرې کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي خو پوښتنه داده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي د سیاسي مسایلو شنون کې سمی یوسفزي ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د نړیواله ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی
دا سه هواد چې مرمنو باندې مطلق پابندي لګولې ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي خدا سي پایله یې نه دا ورکړي چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونو او فشارونه لمنځه ولاړ شي
پراپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنځ د تیرو دوه ورځو خبرو جزئیات اوریدل د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مې مخکې د متحدو ایالاتونو د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوي پړاو پیل دی
کچې د دوه کلنۍ طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکړل شي تکل صاحب او د د مشاهده او د چیرن له نظر ورته وکتل سي نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه خو هم وی یعنی د دوهره تړون په دغه په دوه کلونو کې لکن هغه اړیکه تر تریوبدي لپاره غیر نه تاسو متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تریوبدي لپاره پټي وي اوس ښکارا کیږي. تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا پوار وایول شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم شوي دي. دا د ښکارندوی کې چې یوه همغږي شته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کیږي. آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې د طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کیږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، او ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي. لکن طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان په خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنی هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نه، په اوس مهال کې نه. البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری سي، لکن طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کیږي څه ډول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي، په دې خاطر چې له طالبانو سره ډېر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډېره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب ته تیر وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم، ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې، داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپانی بڼه ولري. لکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقع په ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره، ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لهذا دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي، په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د دفاع په سنا کې یا د دوی په ولسی جرګه کې، هغه په دغه سیمه مسایل باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې قدرت یې بل په اپوزیشن کې وي، تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په غو باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېرای پریکړې سپینه معنی نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالند شي کانګرس دی، او په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناسي. ولې دې تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه معنی هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا تر سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي کوي، په ټوله کې نه. د بایدن پریکړه، د بایدن سرګندونې، د سپینه معنی سرګندونې، د مامورینو یا د ادارې سرګندونې، د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نه وکړي، په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره دی مخ نه کړي.
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفی شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته شوې خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفی و. د دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې یې بیې ټیټې شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوي چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیې په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو تر څنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ له خپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوی چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عوامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 6.5% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې عمده برخه یې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو دغه ادارې یوې اعلامیه خپره کړې او ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لرې کړي او د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
له یوې خوا دوی وایي چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوې، په دې معنا چې د پولي انفلاسیون کچه راټیټه شوې او له دې سره نرخونه راټیټ شوي، عرضه لوړه شوې مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض څرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنا ده چې د خلکو عاید کم وي نو عرضه نه شي کېدلی.
بلخوا د اقتصادي چارو بل کارپوه ازرخش حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمه ګڼي خو وایي چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بېوزلۍ او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته کتنه نه ده شوې.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لامه بیا او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از هم یادواري نه کده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوي بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په وروستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي. د دې شورا د اماړي کو مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې وه.
یو کال کېږي چې زیات شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوه او یو شمېر ایس آی وی کیسونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډېر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1513 کسان یې بېرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هوای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال له دې عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیره جوزا میاشت کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ له عمله ځان وژنه هم وکړه. ښاغلی وصال وایي دا ډیری هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیایي او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر له امله په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوی. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وایي نږدې یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې ژر به له دې ځایه امریکا ته وستل شي. خو وایي د 13 میاشتو په تیرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. د ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو له لوري یو شمېر نیول شوي افغانان له پاکستانه وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پی ون او پی ټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغوی زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده. کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانې ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې اوبله میشت افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیسه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کیسونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وي نو هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوشې کوي. نو موږ مقاماتو نه غواړو چې موږ بېرته د هغه مرګ خولې ته ورنکړي.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبري شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړی. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت لخپل خاورې وستلې هم خبرې کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خودلې خو ویلې دي چې اوس مهال په پټه لخپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینین د هغه له قوله لیکلي دا ډېره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان ښایي ما هم ونیسي شکنجه مې کړي یا مې ښایي ووژني. پوهېږم چې دا کار کېدونکی دی. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوري حکومت سرتیري مدني فعالان خبریالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمېر میرمنې د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوي شکنجه شوي او آن تری تم کړل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستانه نږدې 140,000 افغانان وویستل چې یوازې 90,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشوه چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 12 نه تر 13 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو 13 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال له امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بې برخلیکه زورونکي او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com پی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچاوي د روان 2023 کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخ دی. اوچا داسې مهال د خپلې بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمیر اړ افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشري ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندېښنې. تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی، اوچا ویلي چې د جولای میاشتې تر 1 پورې یوازې 240 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا د تېر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي کمې پیسې دي. د اوچاپ خبره دغې ادارې هغه مهال 1.9 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده. اوچا وړاندې ویلي په تېرو 3 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د اوچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. دغې ادارې دغه شان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغې ادارو کې روان محدودیتونه لرې نه شي، ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او دغه شان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. 30 کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی او په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي، ازادي راډیو ته وویل د اوړي په دې ګرمو ورځو کې د 5 ډوډیو لپاره په اسانۍ سره پیسې نشي پیدا کولی. د نوموړي په خبره له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
په افغانستان کې د ژوند حالات ټولو ته معلوم دی. د خوړلو ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپله کار نه کوم او خپلې خور سره مې ژوند کوم. زما خور په ښوونځي کې ښوونکې ده. د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي. د اوسېدو ځای مو هم یو دوکان دی. کور خو بیخي نشته.
د پروان ولایت اوسیدونکی عالم خان هم وایي په ډیرو ستونزو ژوند مخته وړي. عالم خان وایي د وکسیزه کورنۍ ټول مصرف ورتر غاړي دی او دی له سهاره تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنیږي. د عالم خان په خبره وړه خورې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکې ده او د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي.
موږ سره دې خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نه شو. په کور کې 8 کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپله غریبي کوم. هیڅوک هم د پوښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ګواښ کړی که د مرستندویو موسسو مالي ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نه شي، ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 20000 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وایي د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یه ویشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړې شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي او له 20000 زیاتو کسانو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي، لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 1 ویشت د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړو دغه 15000 کسان د هغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسېدونکي شفیولا شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډېر لری لری پراته بو او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری دی نسب اداري لخوانه دی بو رسولو شبکی جوړې شوې دي بعضې ځایونو کې. قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډېر راضي دي، همیشه الزلي کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې له شلو زرو زیاتو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د څښلو اوبو کمی د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري، 9:13 شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمای کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، خو اوس خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکو غونډه د روان کال په سپتمبر میاشتې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول ګډونوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په دې غونډه کې پر دې موضوع خبرې کیږي. د روسیې ځنګړی استازي زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. د مسکو د فارمټ غونډه په 2018 کال کې پیل شوه او وروسته یوه تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د تطبیق لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د جولای تر پایه یوازې 144 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونه اړو خلکو سره خپلې مرستې راکمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 5 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته وویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تروریستي لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له دوه ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مروچک نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ایز وخت ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې څلور روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څانګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې ویل کېږي حالت یې نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری اژانس راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بې ساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې دوه ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبرداري هم ورکړی.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښیي، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده، چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي، او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي، او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کې او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په اند باندې ژوند بدلون کړه، زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په فایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي، نهیلې شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوي نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدې کتاب دوی دا زده کړي چې ری موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي. کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي ته چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلونکي کې د خپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښه پریکړې وکړای شي، او د خبرې تنور خلق غوګونی سي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرېنک د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرخه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هر ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک کوونګ ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلې دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وې نه زغمي نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ایدا چې مثلا د ځوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچیر دی لږ ژور فکر پی وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د یې په اړه باندې فکر کولی شي یا د یې دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
او د مکتب فشار درسونه یا د کورس وسي بیا بله ورځ سي کورس یو میاشت خلاص وله سي کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره سي پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی اوس سم زده وو سي پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول سي هغه به سي ورته کېناستلو چې م زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به د بیا سي کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تکرا کې نه هلته نوټ وای چا زده نه وي خیغه ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دی ټول سمفیان هلته ناستې شرمی د څنګه ما وحی هلته استاد لاړ سي بیا ټول دی وه سم نام زړه توریږي استاد نام بېخي زړم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ سو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه وروسته نو سره مان اول درجه ته ورسیدم.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. اگر رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شي شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده یې کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درک کړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر څه وي، د هر سن شاګرد وي، په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوځي، در حالې کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره څه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سخت وي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولو اگر کوم موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي. در حالې کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسا ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
ਬਰਗੁਦੇ ਦਜ਼ਨਾ چی جان وڑی لینو